مرکه کې ازادي راډیو ته ویل پخوا د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې پیښې زیاتې وي، خو اوس یې تر ډیره پورې مخه نیول شوې ده.
زموږ ارقام وښودله چې په تیرو شپږو میاشتو کې د الله فضل دی په رسمي شکل سره یو د پوتی واقع د ښځې موږ نه درلوده. هغه چې په ملي سطحه باندې دا تعداد 320 په 100,000 ولادتونو کې قبول شوی دی، مګر په کونړ کې خدای پاک چې موږ کلینیکونه په ټولو ساحو کې لرو، لرې پرتو علاقو کې لرو، او زنانه په خپل اکثر کلینیکونه کې شته دی، نو د الله فضل دی دا ستونزه زموږ زیاته حل ده.
ښاغلی فضلي وایي دوی وکولی شول چې په اکثرو روغتیایي مرکزونو کې ښځینه کارکوونکې په دندو وګماري او همداراز خلکو ته د ماشوم او مور د خوندیتوب په اړه عام پوهاونه وکړي.
معنا دا ده چې د خلکو اعتماد په کلینیکونو شته دی، مراجعین زیات دی، د ښځو مراجعه تقریبا 80% ده، نارینه 30% ده. معنا دا چې دا فرق د عوامو سره اوس نشته دی چې دا نارینه ډاکټر دی دا زنانه ډاکټر دی.
هغه وایي په کومو روغتیایي مرکزونو کې چې ښځینه کارکوونکې نشته، د هغوی د کمی پوره کولو لپاره یې د نرسنګ او قابلو روزلو په خاطر 2 کلن کورس جوړ کړی دی. د روغتیا کارکوونکې وایي چې اوس هم په افغانستان کې په 100,000 ولادتونو کې 300 ښځې یا نوې زیږیدلې ماشومان مري، او باید چې د طبي اسانتیاوو د زیاتوالي برابرولو سره د مور او ماشوم خوندیتوب ته ځانګړی پام وشي.
د لوګر ولایت ازری ولسوالۍ دومره نه امنه ده چې له 13 کلونو راهیسې لاره بنده وه، خو اوس د افغانستان د فواید عامې وزارت د دې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې د جوړولو فیصله کړې ده. تفصیل د داود تپان په راپور کې اوریدلی سئ.
د ازری ولسوالۍ ته د سړک جوړېدو دغه چارې چې د فایدامي وزارت په مالی مرسته او د دفاع وزارت په امنیتي همکاري رسمن پیل شوې، تر 3 میاشتو به د دغې لارې د باسلو چارې بشپړې شي. د فایدامي وزیر انجینر محمود بلیغ چې په دې پرانیسته کې برخه درلوده د یاد سړک د جوړېدو او چارو په اړه وویل:
اولین بار است که بعد از فکر میکنم 14 سال ای سړک د پلان میوفته.
لومړی وار دی چې په 13 کلونو کې دا سړک په پلان کې و چې جوړ شي، خو تر اوسه پورې کار نه و پرې شوی. خو په دې وروستیو 2-3 اونیو کې مو هڅه وکړه چې دفاع وزارت، امنیت شورا او پیدامي وزارت په همغږۍ د دې سړک چارې پیل شي. د دې سړک ټول لوجستیکي کارونه د پیدامي وزارت په واسطه ترسره کیږي او امنیتي مسولیتونه د دفاع وزارت په لاس کې دي. نوموړي دا هم وویل چې د دې لارې په جوړېدو سره به د ازری ولسوالۍ د خلکو ټولې هغه ستونزې چې له 13 کلونو راهیسې ورسره مخ دي حل او هوارې شي. دا سړک د پرانیستي په دې غونډه کې د لوګر قومي مخور او ولایتي شورا غړي او ولایتي اداري کسانو برخه درلوده، هم د دې سړک په جوړېدو خوښي وښوده. د لوګر والی عالم پیدای د سړک د پرانیسي پر مال وویل چې د دې سړک جوړېدل د لوګر لپاره یو نمنوي پروژه ده.
دا د ملکی او نظامی ارګانونو ترمنځ د مشارکت یو لمړنۍ په لوګر کې لمړنۍ نمونه پروژه. دویم، دغه پروژه د دواړو امنیتی و ملکی ادارو په خپل امکاناتو، په خپل وسایلو، په خپل منابعو باندې دا تر سره کوي. دریم، دا دی لوګر ولایت دی ولسونو هغه دی کلونو کلابندۍ خلاصوي او ولسونه کولای سي خپل مشکلات حل کړي.
نوموړي زیاته کړه چې د دې سړک جوړېدل د لوګر لپاره یو ښه زیری دی، او په نږدې راتلونکي کې به د لوګر لپاره نورې د بیا رغونې ډیزاین شوي او ترتیب شوي پروژې هم پرانیزي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
خان محمد زاهد له هلمند لیکلي د دولت له وسلواله مخالفانو غوښتنه کوي چې جنگ ودروي او سوله وکړي. عبدالمنان بیا له ولسمشر نه غوښتنه کړې چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت ټول بندیان خوشي کړي. عبدالحد افغان بیا د افغانستان د دفاع وزارت هغه غوښتنه پر ځای ګڼي چې له ناټو یې د جنگي او نورو ترانسپورټي الوتکو غوښتنه کړې ده. د لیکلي چې له دې سره به افغان ځواکونه په مستقلانه ډول عملیات وکړي او تلفات به کم سي. ورته خبره مجیب رحمان کریمی له نورستان لیکلي دی، وایي د دغو الوتکو له ترلاسه کولو سره به د افغان قواو تلفات کم سي او دوی به په ځان به سیاسي. محمد ایوب لیکلي چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په هیروینو د اخته کسانو شمیر زیات سوی دی. سمیع الله حلمي تندر له پکتیا لیکلي چې د څمکنۍ ولسوالۍ په الواړې سیمې کې اوس هم د طالبانو او افغان قواو ترمنځ جګړه روانه ده. د لیکلي چې په دې وروستیو کې دغه ولسوالۍ نام نه سوې ده.
ورستی اوریدونکو په پکتیا کې د ناامنیو په اړه خبره کړې وه. په دې خبرونه کې دا راپور تاسو واورئ چې د هرات ولایت په کروخ ولسوالۍ کې پرون په یوه کمین کې 11 تنه افغان سرتیري وژل شوي دي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. خو تر هغې مخکې یو رپورټ لرو. د پاکستان پوځي چارواکي ادعا کوي چې هوایي ځواک یې پرون افغان پولي ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلولو پر مرکزونو هوایي حمله کړې چې په نتیجه کې 23 محلي او بهرني وسلول وژل شوي دي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې جنگي الوتکې افغان پولي ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغو سیمو کې میشتو وسلول ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګه ISPR په خبر کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د یکشنبې پر ورځ د خیبر او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 23 وسلوال وژل شوي دي. دوی همداراز وایي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه یا تر دې دمه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګه همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلې، مهمات او د وسلوالو مرکزونه هم له منځه وړي دي. په خبر ایجنسی کې یو باخبر ځای سرچینې د نوم غږ خبرولو په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې ایجنسی په لری پرتو سیمو کې د جنگي الوتکو د بمباري پخله وکړ، خو زیاته کړه چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د سنتیو د نشټوالي لامل د وژل شو وسلوالو د شمیر او هویت پړه سن شي ویلې. پاکستانی ځواکونو د تیر کال جون میاشت راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضربیا ځپنامه عملیات پیل کړي چې تر اوسه پورې دوام لري. پاکستانی پوځیانو د عملیات تر غیر وروسته خبر ایجنسی ته وغځول چې پاکستانی طالبانو د همدې کال په دسمبر میاشت کې د پېښور پر پوځي خونځي برید وکړ او په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 150 کسان وژل. د پوست په وینا دغه عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان او خبر ایجنسی 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. په دغه دواړو قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو له امله لکونه خلک بې کوره شوي چې لا هم د خیبر پختونخوا ایالت په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند تیروي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې د ټلیفوني شبکو د اسانتیاو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو په ورتګ د بندیز له امله لا تر دې دمه خپلواکو او سیمو ییزو سرچینو د پوځ د ادا پخلی نه دی کړی.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي رادیو نه. د لوبو له میدانه
د آزادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، د روژې مبارکه میاشت نو هیله ده چې له سپورت کولو پاتې را نشئ، ځکه چې په دې میاشت کې د سپورت او تمرین مخته وړل ستاسو د بدن اضافي وزن راکموي او ډېرې ناروغۍ مو هم له منځه وړي. نو تل کوښښ وکړئ چې سپورت وکړئ. د دغه پروګرام لپاره مو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د پخوانی لوبغاړي ځینې اداوې او شکایتونه راخستي او همدارس د تکواندو د ملي ټیم د روزونکو سره مو مرکه کړې ده. تر هر څه مخکې برا شو د فوټبال رپورټ. د افغانستان د فوټبال پخوانی لوبغاړي یو ځل بیا له فوټبال فدراسیون وغوښتل چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د فوټبال د ملي ټیم او لوبغاړو د مارچ په وروستیو کې استعفا وکړه او دوی په استاجیتوب اسلام اميري اوس ویلي چې غواړي ملي ټیم ته ورشي، خو ستونزې باید هواري شي. د فوټبال فدراسیون وایي د لوبغاړو په اړه بخپل روزونکو وضاحت ورکوي، خو کارپوهان ټینګار کوي کورنۍ لوبغاړو ته هم باید جدي پاملرنه وشي. ته دا پام وکړئ یو رپورټ ته.
تیم ملي افغانستان نیست، و تیم ملی افغانستان عالی تیم ملی جرمنستان جوړ کړه.
دا افغانستان د ملی فوټبالر اسلام الدین اميري هغه غږ دی چې له ملی ټیم نه تر استعفا څو میاشتې وروسته پورته کړی دی. ښاغلی اميري وایي د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو جرمنی روزونکو او ژباړن د ټولو لوبغاړو په سر مقرر کړی چې کورنۍ لوبغاړو ته هیڅ پام نه کوي. دا وایي چې له ملی ټیم نه د او شپږ ملګرو د همدغو روزونکو او بهرنیو لوبغاړو د ناسمې رویې له مخې استعفا وکړه. امیری ویل دوی تر بهرنیو لوبغاړو ډیره ښه لوبه کوي او که د روزونکو ستونزه د فدراسیون لخوا هواره شي بیا به ملي ټیم ته لوبي وکړي.
هیڅ بازیکنای داخلي را کوم چانس نه میداد.
دی وایي هیڅ یو داخلي لوبغاړي چانس نه ورکوي. دا روزونکو یو ژباړن چې له بهر راغلي د ټیم ترمنز ډلې جوړولې. تاسو په خپل شاهد یا څور زی مخکې هم دغه ملي ټیم چې ولس وړ لوبغاړي له بهر راغلي وو د سوری په وړاندې شپږ صفر لوبه وبایلله. مونږ تل د فوټبال فدراسیون غواړو ځینې لوبغاړي چې په واسطو راغلي او ورته نشته پکې دوی او روزونکو
پلاوی د تبدیل شي مونږ به هغه وخت بیا ملي ټیم ترا شو
باید تبدیل شو او وخت باز مونږ د ټیم ملي میایم
ل امیر سره یو ځای چې هغه وخت ملي ټیم کپتانو د می په ورسته ورځو کې مصطفى فیض بلال ارزو رفی بارکزای حشمت بارکزای امرالدین شریفی او فرزاد عطای هم ل ټیم سره مخه خو کړه دوی هغه لوبغاړي و چې د جنوبي اسیا د کپ ګټلو کې تر ټولو ښه رول ادا کړی و په خپل امیری د هند د ګوا او د امپو ټیمونو لپاره لوبي کړي او په 2013 میلادي کال کې د ټول هند په کچه د غوره فوټبالر جایزه وګټله خو د فوټبال فدراسیونوي چې روزونکي په خپل کار خپوهيږي او په دې اړه هغه واک لري چې څه ډول کار مخته یوسي خو د اوسنۍ ستونزو په اړه به هر څه د جرمني روزونکي تر وضاحت وروسته روښانه شي خو د ورزشي چارو په هان وایي چې د فوټبال فدراسیون باید په دې اړه جدي اقدام وکړي د ورزشي چارو کارپو غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل کوم لوبغاړي چې اوس په ټیم کې دي کده لري شوی لوبغاړو په نسبت خوي نو د مترزو لوبغاړو ادعات سمانه ده خو که برعکس وی باید روزون که جدی جواب وای
در صورتی که مربی دلیل قانع کننده برای ازی که
چیرته د ملی تیم روزون که د دې لپاره قانع کون که دلیل ولري چې له تخنیکی په علاوه هغه لوبغاړي چې د دوی پر ځای انتخاب کړي یا له دوی خو نو بیا د لوبغاړو ادعا بې ځای ده چیرته بیا دغه لوبغاړو پر ځای ټاکل شوی فوټبالران کمزوري وي نو بیا ادعا سمه ده ټول مسولیت روزون کی ته متوجه کیږي باید د دې ستونزې تخنیکی علت له روزون کی وپوښتل شي
دلایل فنیش پرسیده
د فوټبال په ملي ټیم کې ورسل هغه لانجیر او ختی چې د فوټبال فدراسیون یو جرمنی روزونکو سکلیزچ د ملي ټیم سر روزونکو مقرر کړ او د هم لوروپا نه افغان لوبغاړي ټیم ته راوستل د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لوبغاړو په اړه د لانجی په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د ملي ټیم لوبغاړي شاوخوا یو نیمه میاشت وروسته له جاپان او بیا له سنگاپور سره د 2013 کال د نړیوال جمهوروي لوبي کوي دغه ټیم په دوه لومړیو لوبو کې یو د سوری په وړاندې شپږ صفر وبایلله او بلې د کمبودیا په وړاندې یو صفر وګټله ریپورت کې مو د فوټبال د ملي ټیم د پخوانی لوبغاړو د شکایتونو په اړه وضاحت واورید اوس به راشو د تکواندو ملي ټیم شکایتونو ته د افغانستان د تکواندو ملي ټیم روزونکي وایي چې لا یې هم د ټیم ستونزې نه دي هواري شوې بشیر ترکی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې که څه هم د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د دوی د ستونزو د هواري لپاره ژمنه وکړه خو ستونزې نه دي هواري او که دغه ستونزو ته جدي پاملرنه ونه شي نو بیا به اعتراضونه وکړي او د تحسن خیمه به ولاړ کړي
مننه کله چې ولسمشر لومړی متحسن کنندگان په خیمه کې راغله هغه مونږ سره ژمنه وکړه چې دغه تاسو ټول دغه ستونه چې بر حق او قانون وسی موږ قانون لحاظ نه دغه حل کوو متاسفانه چې ماون دول رئیس جمهور بعد لمغینه چې حالت په خیمه کې راغل نور موږ خپل ماون صاحب هیڅ تر اوسه پکې نه لیدلی او هغه هم د څه یو کار ونه چې هغه ورزش لپاره ګټمن وسی متاسفانه دلته په افغانستان کې اوس دغه ټول ادارات په سرپرستی په حالت کې ده غوښتنه همدا د رئیس جمهور نه چې اول خدغه د تربیت بدني